زادی.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي په راپورونه کې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د همغږی او د ګډي څارنې د بورډ غونډه پیل کړه ترکیه وی هغه افغانان بیرته افغانستان ته استوي چې له یونان د هیواد ته استول کیږي نور راپورونه ورسته معرفي کیږي اوس له ناجی صافی نه خبرونه اوري
په کابل کې د ګډي همغږي او سارنې د بورډ غونډه پیل شوه. د هلمند د ګرشک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوالو طالبانو د زندان څلور مسؤلین نیول شوي او په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ کې بلتون پالو ځواکونو متقابل تعرض پیل کړی. د خبرونو تفصیل په کابل کې د ګډي همغږي او سارنې د بورډ غونډه پیل شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغې غونډې په پرانیستون کې وینا کې وویل چې په سیمه او نړۍ کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو ګواښونه شته خو غواړي په افغانستان کې پایداره تحول رامنځته کړي. ښاغلي غنی وویل د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره باید ګډې هڅې وشي ځکه چې مخالفین هیڅ سرحد نه پیژني. ولسمشر غنی د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره د استخباراتي فعالیتونو پر پیاوړتیا هم ټینګار وکړ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د هلمند د ګرشک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوالو طالبانو د زندان څلور مسؤلین نیولې دي. د دغه ریاست خبرپاڼه وایي چې د دغو کسانو په نیول کېدو سره د ماشومانو او ځوانانو په ګډون څوارلس ملکي افغانان هم د طالبانو له بنده خوشې شوي دي. د لوګر چارواکي د طالبانو د یو سیمه ییز قومندان د ټپي کېدو او د درې وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح ازادي رادیو ته وویل چې دغه کسان د دې ولایت په خوخي ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې په نښه شوي وو.
د وسلوالو مخالفینو مشهور قومندان چې د ګردیز د نظامی قومندان هم هغه زخمی شو په دغه عملیاتو کې او د سره درې نفر هغه وژل شو او یو نفر هغه چې د څرخ ولسوالۍ د نظامی شورا غړی او هغه ژوندی نیول شوی دی.
د لوګر د والي ویان زیاته کړه چې دغه وسلوال له پاکستانه د تروریستي بریدونو لپاره لوګر ته راغلی وو. ټکل شوې ده چې د جنوبي کوریا د متخصصینو یوه ډله د افغانستان د ځنګلونو د رغولو د پلان په جوړولو کې د همکارۍ لپاره په نږدې راتلونکي کې کابل ته راشي. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د خبر پرون په کابل کې د جنوبي کوریا سفیر چین کی هان د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې وکړه. په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ کې بلتون پالو ځواکونو متقابل تعرض پیل کړی. دوی وایي د دې سیمې په شاوخوا کې ستراتیژیکې لوړې ساحې نیولې دي. پرون په دې ځای کې د دویمې ورځې لپاره هم د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. آذربایجان پرون په سیمه کې د یو جانبه اوربند اعلان وکړ خو د آذربایجان ولسمشر الهام الیف وویل ارمني پوځیان دي د آذربایجان له قلمرو نه وزیر.
موږ په خپل قلمرو کې په جنگ بوخت یو. که کوم ارمنی سرتیری غواړي چې ونه وژل شي بیرته دې د آذربایجان له خاورې ووځي. ما دا خبره مخکې هم کړې ده او اوس یې بیا تکراروم.
لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ چې په آذربایجان کې پرته ده په خټه ارمنیان ورباندې کنټرول لري. وروستی تاوتریخوالی په تیرو دوو لسیزو کې بې ساری ګڼل شوی. تر اوسه د دوو ملکیانو ترڅنګ د اتلسو ارمني سرتیرو او دولسو آذري پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د ایران د پارلمان د شوراګانو او داخلي چارو د کمیسون رئیس امیر خوجسته وایي هغو کسانو چې سوریې ته د اسلامي دولت ډلې وسلوال استولې نن په خپلو هیوادونو کې د همدې ډلې لخوا د بې ثباتۍ د فعالیتونو شاهدان دي. خوجسته چې د ایران د پارلمان د یو هیئت په مشرۍ سوریې ته تللی دا خبره د هغه هیواد د پارلمان له مشر جهاد الحام سره لکتنی ورسته وکړه. د ریوټرز خبری اژانس د راپور لمخې خوجسته پرون په دمشق کې په یو خبری کنفرانس کې وویل
کسانی که
خوغو کسانو چې داعشیان النصرتیان او تکفیریان روزلی او پلوی کړی ده، هغوی چې په سوریه کې په ورانۍ لاس پورې کړی، خلک یې شهیدان کړي او ښارونه یې وران کړي دي، نن اروپایي هیوادونو ته ستانه شوي دي. په خپل لاس روزل شوي یې خپل هیوادونه ناامن کړي دي.
د ایران د پارلمان د شوراګانو او داخلي چارو د کمیسون رئیس وی هیله من دی چې سوریه به ډیر ژر د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې بریالی شي. د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم نږدې متحد دی. د سوریې سرونکې ډله وایي په سوریه کې له القاعده سره تړلې د النصره جبهې ویان او شاوخوا شل تنه نور سخت دریځې د سوریې په شمال ختیځ کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د سار ډلې د یکشنبې په ورځ وویل چې ابو فراز السوري د هغه زوی او شاوخوا شل تنه نور چې پکې ډېر ازبکستانیان هم شامل دي په ادلب ولایت کې په هوایي حملو کې وژل شوي دي. او ویسټ انډیز پرون د هندوستان په کلکته کې له انګلستان نه د شل اوریزو مسابقو پایلوبه په څلورو وکټو وګټله او اتلولي یې خپله کړه. په همدې ورځ بیا د ویسټ انډیز د کرکټ ښځینه ټیم په کلکته کې د شل اوره مسابقو پایلوبه له استرالیا وګټله. د ویسټ انډیز د کرکټ ټیم کپتان دارین سامی وویل دا دواړه لوبې ورته د بریاو نه ډکې وې.
This means a lot, you know.
دا موږ ته ډېر اهمیت لري، نه یوازې زموږ ټیم بلکې په ټوله نړۍ کې زموږ مینوالو ته. موږ خپل تورنمنټ په بنګلادیش کې د خپلو نورو عسکرانو له ټیم څخه په الهام اخیستلو سره پیل کړ. پرون ماسپښین موږ ښځینه ټیم مسابقه درلوده او جامې وګاټې. دې ټولو موږ ته څه نور انګیزه هم راکړه چې دا درېیمه بریا هم ترلاسه کړو.
د لسو غوره ټیمونو په مسابقو کې ویسټ انډیز یوازې د افغانستان په وړاندې ماتې خوړلې وه. ویسټ انډیز په 2012 میلادي کال کې هم د شل اوره مسابقو اتلولي خپله کړې وه. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې د غره پورونه درته لرو. د افغانستان ولسمشر د همغږي او د غړي ترنې د بورډ غونډه پیل کړه. ترکیه وی هغه افغانان بیرته افغانستان ته استوي چې له یونانه دغه هیواد ته استول سوي دي. په کابل کې یو شورا په ځینو سیمو کې د وسلو پرویش اندېښنه څرګنده کړه، خو دفاع وزارت وی
هغه کسان چې غیر منظمه طلاګانې اخلي او د وطن د منافعو سره په زیان کې دي، مونږ د هغه په مقابل کې ټول دریځ یک مخ کې اعلان کړی.
بزګرو ته د وړو پورنو د ورکولو پروګرام پیل شو.
دا پروګرام باید په کلو مخکې تطبیق شوی او زراعت بدون د سرمایه ګذارۍ نه په هیڅ صورت انکشاف نشي کولی.
د کندهار اوسیدونکي وایي چې دغه ولایت اوس سیلانیان نه ورځي. حال دا چې
په کندهار کې واقعا د سیل لپاره هم ځایونه شته او هم د سیلانیانو لپاره پوره امنیت د ډاډ وړ دی.
په لوګر کې یو لوی تفریحي پارک جوړیږي
ترڅو خلک وکولای شي دلته راشي او د لوګر له دې ښکلې فضا نه پاکې هوا نه لذت واخلي.
دوه اونیز پروګرامونه هم په همدې خپرونه کې واورئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د همغږي او د ګډې ترنې د بورډ ځانګړي غونډه پیل کړه. ښاغلی غنی د غونډې په پیل کې د سپور په ډګر کې د افغانستان د لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې. د ټوریزم ګواښ ته ګوته ونیوله. د غرازې د افغانستان پر امنیتي مسایلو تمرکز وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان د مرستندوی هیوادونو استازي، د خصوصي سکتور او د مدني ټولنې استازي برخه لري. اسدالله لودین دا مسله تعقیب کړې. له کابل سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې د لودین صاحب د ولسمشر په خبرو کې نور عمده جزئیات سوا.
ډیره مننه صالح صاحب. تر اوسه چې ما د ولسمشر اشرف غنی خبرې تعقیب کړي په همدغه درې مسلو چې تاسو ورته هم اشاره وکړه راڅرخیږي. اول هم د سپورت په برخه کې د افغان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او دغه راز د فوټبال د ملي لوبډلې لاسته راوړنې وستایلې او ویل چې همدغه دواړه ټیمونه و چې افغانستان ته یې مسکای د افغانانو په شونډو راوسته او افغانان خوشاله کړل. د دوی هرکلی وکړ، د دوی ستاینه وکړه. د دې تر څنګ د غونډې په پرانستون کې وینا کې په امنیتي او دغه راز په اقتصادي حالت باندې خبرې وکړې. په امنیتي برخه کې څو مسایلو ته اشاره وکړه. اول دا ویل چې افغانستان او سیمه له ګډو امنیتي ګواښونو سره مواجه ده. بېلابېلې وسلوالې ډلې داعش، القاعده او طالبان او نور بهرني جنګیالي په افغانستان او سیمه کې فعال دي. اشرف غنی ویل چې ترهګر سرحد نه لري او باید ټول هیوادونه په یو خلو د دغه پولیسو کسانو په وړاندې ودرېږي. ښاغلی غنی ویل چې ځینو هیوادونو په یوې پلمې سره یا هم د یوې وسیلې په توګه ترهګر روزلی دي، خو اوس هغو هیوادونو هم درس واخیسته چې ترهګر سرحد نه لري او هر ځای کې ګواښ پېښولی شي. ښاغلی غنی ویل چې که سیمه سره لاس یو کی او امنیتي ګواښونو په وړاندې په ګډه سره ودرېږي، نو ټوله سیمه ژغورل کېدای شي. او که سره یو نشي او د تروریزم په وړاندې همداسې جلا جلا دریځونه تعقیب کړي، نو ممکن ټوله سیمه ډوبه شي. د ښاغلي غنی خبرې همدا وي چې یا به سیمه په مشترکه توګه ډوبېږي او یا به هم ژغورل کېږي. یعنی هدف دا و چې باید له افغانستان سره د تروریزم په مبارزه کې د سیمې ټول هیوادونه لاس یو کړي. دغه راز ویل چې یو شمېر کړي غوښتل چې د افغانستان نظام لمنځه یوسي او په تیر کال کې ډیر زور آزمایي هم وکړه، خو دوی ویل چې امنیتي ځواکونو دغه کړیو ته وخت ورنه کړ او پر وخت د دغه ګواښونو مخه ونیوله. ښاغلی غنی ویل چې د دغه ګواښونو په مخنیوي کې افغان امنیتي ځواکونو چې اوس په پښو درېدل او پیاوړي شوي د پام وړ قرباني هم ورکړي دي. دغه راز په اقتصادي مسایلو خبرې وکړي چې افغانستان د اقتصادي پلوه اوس د ستونزو سره مخ دی. فقر تقریبا فیصد ته لوړ شوی دی، خو ویل چې دوامداره کار روان دی تر څو دغه ستونزې یو څه راکمې شي. ښاغلی غنی وویل چې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو عمده لامل دا دی چې یوه ډېره لویه قوه د بهرنۍ ځواکونو له افغانستان ووتله. ښاغلی غنی وویل چې دغه قوه چې په افغانستان کې وه له امنیت سربیره یوه لویه اقتصادي قوه هم وه، ډېرو کسانو ته د کار زمینه یې برابره کړې وه. ښاغلی غنی وویل چې د بهرنۍ ځواکونو په وتلو سره تقریبا 40% اقتصادي ستونزې پیدا شوړي. یعنې د اوسنۍ اقتصادي ستونزو 40% لامل د بهرنۍ ځواکونو وتل وو. خو ښاغلی غنی ویل چې د ملي وحدت حکومت اقدامات د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مؤثر دي. ښاغلی غنی د سږ کال د 1995 کال د مالي کال بودیجې ته اشاره وکړه چې په خپل وخت د ولسي جرګې لخوا نه تصویب شوله. وی ویل چې دا او دې ته ورته نور اقدامات به د اقتصادي پیاوړتیا او د غرض سوداګرۍ او پانګونې له واده سره مرسته وکړي. غونډه پیل شوې ده. غونډې ته به وروسته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم هم څرګندونه کوي او ټاکل شوې چې د غونډې په پای کې یو خبري کانفرنس هم وي چې هغه به د مالی د وزیر اکلیل حکیمي او د غرض د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او په افغانستان کې د اروپای ټولنې د سفیر لخوا رهبری کیږي. او هلته په هغه کانفرنس کې د نننۍ غونډې د لاسر اوړنو پر مختګونو او پریکړو پاړه خبرې کیږي.
ډیر مننه اسد الله لودین و په کابل کې ومردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د همژغی او د ګاډي څارنې د بورډ غونډه پایل کړه. نوموړی و سم غونډې ته وینا کوي. ښاغلی غنی د خپل وینا په پایل کې د سپورت پر ډګر کې د افغانستان د لاسر اوړنو یادونه کړه. دغه راز د تورېزم پر ګواښ او د افغانستان پر امنیتي مسایلو دغه راز د سیمې پر امن خبرې وکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ترکیه وی هغه افغانان به بیرته افغانستان ته واستوي چې له اروپایي اتحادیې سره د یو تړون له مخې له یونانه دغه هیواد ته استول کیږي. نوریاس نوری په دې اړه جزئیات لري.
ټاکل شوی ده چې نن د افغانانو په ګډون شاوخوا 1500 کډوال ترکیه له یونانه تسلیم کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د ترکیې د کورنۍ او چارو وزیر ترکیې رسنیو ته کړې ده. دولت پلوي اقسام ورسپانې د افکان آلال قوله ویلي چې وای نن به 1500 کډوال له یونانه ترکیې ته راورسیږي او افغانان، عراقیان او پاکستانیان به بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي. دغه کډوال د هغه تړون له مخې ترکیې ته استول کیږي چې په 13 مارچ میاشت کې د ترکیه او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوی دی. د کډوالو د بحران لپاره د یونان د حکومت ویان جورج کیریتیسیس هم ان ترکیه ته د کډوالو د بیرته استولو مسله تایید کړې خو دقیق شمیرې ونه خود. د رویټرز په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایس سی آر او د بشري حقونو ډلو دغه تړون غندلی او هغه یې له قانوني خوندیتوب پلوه نیمګړی بللی دی. د ملګرو ملتونو او د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزارت د احصایو له مخې تیر کال شاوخوا 2,000,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې او د سږ میلادي کال په لومړیو دوو میاشتو کې یوازې یونان ته د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو په سلو کې څه کم 1,500 افغانان دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د اروپایي اتحادیه او انقره ترمنځ شوی تړون پر بشري حقونو یو تاریخي گزار بللی دی او ویلي دی چې د یونان هغو ټاپوګانو ته به یو هیئت واستوي تر څو وضعیت له نږدې وڅاري چې له هغو ځایونو کډوال په ځانګړو کښتیو کې ترکیې ته استول کیږي. ترکیې له دې مخکې هم له خپلې خاورې یو شمېر افغانان په زور ایستلي وو او افغانستان ته استولي وو. د امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د برخې مسؤله هوریه مصدق وایي د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره انقره باید په زور خپل هیواد ته د افغانانو له استولو ډډه وکړي. بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې له چارواکو جدي غوښتنه کړې چې له خپلې خاورې د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروي، په ځانګړي ډول د افغان کډوالو له بهر کولو لاس واخلي چې اروپا ته له داخلېدو سره هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له ترکیې دا غواړي چې له هغو ټولو مواردو چې له اروپایي ټولنې سره په موافقې کې وو د بشري حقونو اصولو او د جنیوا د کنوانسیون چون په ګډون ټول نړیوالو اصولو څخه دې سرغړونه نه کوي. دغه راز اروپایي اتحادیه په پام کې لري چې شاوخوا 80,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستوي. سره له دې چې اروپایي هیوادونو د روان میلادي کال له پیل راهیسې د افغانانو په ګډون د کډوالو او پناه غوښتونکو په وړاندې سیاستونه سخت کړي، خو د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې له سوریایانو وروسته افغانان تر اوسه د مهاجرینو او پناه غوښتونکو لویه برخه جوړوي. د محمد حنیف په نوم یو افغان کډوال چې مقدونیه پولې ته نږدې د یونان په ایدومینی کې له خپلې کورنۍ سره بند پاتې دی، د افغانانو په ګډون د ټولو کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت ډېر ناوړه بولي. هغه د یکشنبې په ورځ له رویټرز خبري آژانس سره په خبرو کې پر افغانانو غږ وکړ چې له هېواده دې نه
وځي.
زه دلته له دوو کورنیو سره راغلی. ما ویلي چې دلته وضعیت ډېر خراب دی. زه ټولو افغانانو ته وایم چې لطفا اروپا او یونان ته مه راځئ، ځکه دلته وضعیت ښه نه دی، پوله هم تړلې ده. د اروپایي اتحادیه او ترکیې ترمنځ د شوي تړون له مخې هر هغه کډوال یا پناه غوښتونکی چې په غیر قانوني توګه یونان ته داخلیږي د پناه اخیستو د غوښتنې له څېړلو وروسته به بیرته ترکیې ته استول کیږي. د هر سوریایي په بدل کې به چې ترکیې ته استول کیږي، اروپایي ټولنه د ترکیې په کمپونو کې ډیری یو سوریایي مستقیما مني.
اوس به اجمل تورمن راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه ته چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په کابل کې د استانبول پروسې د تخنیکی ډلې د 15 ناسې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې په دغه غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي ویلي په سیمه او افغانستان کې د ترهګرۍ او وطلوالو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې ګډه همکاري ډېره اړینه ده. سرخط وړاندې د ښاغلي کرزي په اوله لیکلي چې د ترهګرۍ او نورو وطلوالو ډلو فعالیتونه د سیمې امنیت ګواښي. مطلب کې په یاد غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې د ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سرګندونې هم راخیستل شوې چې په سیمه کې د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي هایسم ویلي وسلوالې ډلې په افغانستان کې دننه او بهر موجودې دي، خو له هغوی سره مبارزه ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د استانبول پروسه د دې لپاره ښه فرصت دی چې افغان حکومت د دې لړۍ یا پروسې غړي هیوادونه د ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې ته راوبولي. هیواد په خپله سرمقاله کې وړاندې لیکلي چې په کابل کې د استانبول د پروسې په 15 تخنیکی ناسته کې د یوې طرحې په اړه خبرې شوې چې له مخې به یې په راتلونکي کې د استانبول د پروسې له غړو هیوادونو سره یوځای د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په خاطر پر یو امنیتي پلان کار وشي. د سرمقاله لیکونکو په وینا دا غوره اقدام دی او هیله ده چې ښې پایلې ولري او د سیمې او نړۍ په وړاندې لوی خنډ باید په ګډه له منځه یوړل شي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه د یو شمېر سیاسي شنونکو په حواله لیکلي چې افغانستان باید په داسې ناستو کې له قوي طرحو سره ګډون وکړي او هغه ننګونې چې موجودې دي باید په څرګند ډول د نړۍ له هیوادونو سره شریکې شي. کابل پوز د دغه شنونکو لخلي لیکلي چې دا شناسي چې د سیمهیز امنیت په اړه پکې خبرې کیږي د افغانستان لپاره ګټورې تمامېدلی شي، ځکه د دوی په باور د افغانستان امنیتي ستونزې یوازې افغاني نه بلکې سیمهیز اړخ لري. د مطلب لیکونکي د یو شمېر دغه افغان سیاسي شنونکو په حواله دا هم لیکلي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه اوس افغانستان د ترهګرۍ د صادرونکي هیواد په توګه نه بلکې د ترهګرۍ د قربانی په توګه پیژني.
د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا د هیواد په ځینو سیمو کې د وسلو پر ویش سخت اندېښنه څرګنده کړې ده، خو دفاع وزارت وایي چې د دې ستونزې مخنیوي ته تدابیر لري. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د حکومت له چوکاټ بهر د هیواد په ځینو سیمو کې د یو شمېر ځانګړیو کړیو لخوا په خپل سر خلکو ته د وسلو ویش د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا اندېښمنه کړې ده. د دغه شورا ویان احمد فرزان د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دا ډول اقدام کولای شي د هیواد امنیت لا پسې خراب او ملي حاکمیت ته ګواښ متوجه کړي.
په افغانستان کې سوله او امنیت د دولت له سرتاسري حاکمیت سره مستقیم اړیکې لري، خو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ځینو اشخاصو لخوا د وسلو ویش د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. په دې برخه کې د دولت د جدي اقداماتو غوښتنه کوو.
د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا په دې اړه زیات توضیحات ورنه کړل چې دغه وسلې چیرته او د چا لخوا ویشل شوې، خو د پکتیا پخواني والي جمعه خان همدار د جمعې په ورځ په کابل کې وی غونډې ته وویل چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې په زرګونه میله وسلې ویشل شوې دي. ښاغلی همدرد هم په خپلو څرګندونو کې د کوم ځانګړي کس نوم نه دی یاد کړی. یاد شورا د هیواد په وروستي امنیتي وضعیت او په ځینو سیمو کې د افغان ځواکونو په تکتیکي شاتګ هم اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې دا ډول کړنه د سرتیرو په روحیه ناوړه اغیز کوي. که څه هم تر اوسه په ځینو سیمو کې د وسلو د ویش په اړه افغان حکومت په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو د دفاع وزارت وایي چې هیچا ته به اجازه ور نه کړي چې د هیواد امنیت له ګواښ سره مخ کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد ردمنش ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د ملي حاکمیت د ساتلو لپاره بشپړ چمتووالی لري.
هغه کسان چې غیر منظمه طلاګانې اخلي او د وطن د منافعو سره په زیان کې دي، مونږ د هغه په مقابل کې ټول دریز یې مخکې اعلان کړی. مونږ د افغانستان د ملي حاکمیت، ملي منافعو او د افغانستان د حاکمیت نه دفاع کوو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هغه کسان چې غواړي د امنیت لپاره وسلې واخلي نو کولای شي چې په امنیتي ادارو کې ځان تنظیم کړي. له دې پرته هر ډول اقدام غیر قانوني دی. د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي د ملي ځواکونو په شتون کې په غیر مسؤولو کسانو د وسلې توزیع کول د اساسي قانون خلاف عمل دی. د دغو کارپوهانو له ډلې څخه متی الله خروټی په دې باور دی چې غیر مسؤول وسلوال امنیت ګواښي، اما نظم خرابوي او د دوی له فعالیت سره فساد او جنایي پیښې هم زیاتیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکی لیکلی چې د ملي اردو عسکر دی او د هلمند ولایت په سنگین کې وظیفه لري، خو دوه کاله کېږي چې په دې ولسوالۍ کې ملي اردو ته رخصتي نه ورکول کېږي. اوریدونکی له دفاع وزارت څخه د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. وحید له زابله د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه هیله کړې چې د ملالۍ په نوم د مستند فلم د خپرېدو مخه دې ونیسي. اوریدونکی لیکلي په افغانستان کې په سلګونو ملالۍ لرو، د هغوی په ژوندۍ فلم جوړ سي. اظهار له خوست نه شکایت کړي چې د ملکی روغتون ډاکټران د ده په خبره د کار نه دي. حاجي شمس الحق له هلمند لیکلي چې خلک وروستیو بارانونو ته خوښ دي. حامد صدات لیکلي چې د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې دي یو دارالمعلمین جوړ سي. سمیع الله حلمي تندر له پکتیا لیکلي د پکتیا په سرحدي ولسوالۍ کې وسلوالو د اتصالاتو او ام ټي ان شبکې بندې کړي، خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. له زابله یو اوریدونکي لیکلي د یونان للارې اروپا ته تلل په حقیقت کې ځان په سمندر کې ډوبول دي. محمود روشن له غزنی ټول افغانان باید سره جرګه سي او خپلې ستونزې په خپل حل کړي. یار محمد تحریک له هلمند لیکلي افغانان سولې ته زیاته لیوالتیا لري او ډېر زیات ورته تږی دي. سید احمد هاشمی له کندهار هیله کړی چې افغانستان ته سوله راسي او جنگونه ختم سي. شفیع الله عمری له نورستان لیکلي تر هغو چې پر خلکو برېښنایي تذکرې ونه ویشل سي په انتخاباتو کې شفافیت نه راځي. سرحدي وفادار له اورزګانه لیکلي د دیراوت ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې تړلې ده، هیله ده دولت دا مهمه لار پرانیزي. او عبدالجامع جهانی له هلمند لیکلي حکومت باید له وسلوالو سره سوله وکړي نه لوبه.
په کندهار کې وروستیو جګړو د دغه ولایت انزور داسې وړاندې کړی چې اوس سیلانیان ورته د راتګ جرأت نسی کولی. د محمد ظاهر شاه، داود خان او ډاکټر نجیب د وختونو انځورونه ښیي چې هغه وخت کندهار ته ډیر سیلانیان ورتلل چې اکثره یې امریکایان او اروپایان وه، خو اوس ولې دوی نه ورځي؟ محمد صادق رښتینی ورباندې رپورټ لري.
کندهار د خپل تاریخي قدامت له مخې خورا ډیر تاریخي ابدات او ښکلي منظرې لري او یو وخت د بې شمېره سیلانیانو کوربه و، خو اوس ورته د سیلانیانو راتګ دومره کم سوی چې پر هیڅ حساب دی. چل ځینې منډیګک ماڼۍ، نارنج ماڼۍ، د احمدشاه بابا مقبره، د میرویس نیکه زیارت او دې ته ورته نور هغه تاریخي ځایونه و چې بهرني سیلانیان به یې لیدو ته راتلل. خو د تېرې یوې لسیزې جنګ جګړو د کندهار تصویر داسې وړاندې کړ چې اوس یې سیلانیان د لیدو جرأت نسي کولی. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي او فرهنګ پال په دې برخه کې اندېښمن دي او وایي دولت باید د سیلانیانو درجه جلبولو لپاره پوره هڅې وکړي. د کندهار اوسیدونکي عبدالوهاب افغان مل وایي دولت باید بهرنیانو او د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته د امنیت او اسانتیاو په برخه کې ډاډ ورکړي تر څو هغوی کندهار ته د سیل لپاره راسي.
فعلاً په کندهار کې د سیلانیانو لپاره امنیت نسبتا نور ولایت ډیر ښه دی. خلک داسې فکر کوي چې هغه دغه کندهار کې هغه پیسله لس کاله دولس کاله مخکې چې کوم حالات وو په هغه سترګه اوس هم ورته ګوري. خو زه هم که دغه سیلانیان یو ځل راشي او کندهار حالات د نږدې ارزیابي کې وګوري او دوی ته به دا معلومه سي چې په کندهار کې واقعا د سیل لپاره هم ځایونه شته او هم د سیلانیانو لپاره پوره امنیت د ډاډ وړ دی.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست هم مني چې د پخوا په پرتله کندهار ته د سیلانیانو راتګ ډیر کم سوی. د دغه ریاست ګرځندوی امیر عتیق الله رفیقي وایي په اوسنیو شرایطو کې څوک زړه نه ښه کوي چې کندهار ته د سیل لپاره راسي. رفیقي وایي اوس مهال یوازې په ځانګړو ورځو، مشاعرو او لمانځغونډو کې د ګډون لپاره له نورو ولایتونو څخه فرهنګ پالان راځي او تر څنګ یې د کندهار د تاریخي ځایونو څخه لیدنه کوي.
اوس هغه شرایط دلته چې پخوا به خارجي سیلانی به د مملکت راغي، دلته به شپې په هوټلو کې کولې، دلته په کندهار کې په دایره دروازه کې لس پنځلس هوټل وه چې په دې کې به تورستان خپلې شپې تېرولې، سهار به راتلل په دا تاریخي ځایونو باندې ګرځېدل. اوس هغه خارجیان په دا اوس پیلي شرایط کې نه دي راغلي. دا د افغانستان اوضاع او دا جنګونو دا شرایط ده. هغه شپې لکه درمخه پخوا چې وو، مثلا د کرزي صاحب په افضا کې چې وو.
د محمد ظاهر شاه، داود خان او ډاکټر نجیب د وختونو انځورونه ښیي چې هغه مهال کندهار ته ډیر سیلانیان راتلل چې اکثره امریکایان او اروپایان ول. اوس هغه سیلانیان چې کابل او نور ولایتونو ته راغلي وي په کندهار کې د نامنی په وجه راتګ ته زړه نه ښه کوي.
کندهار ته سیلانیان نه ورځي. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د میر عبدال بابا غر په یوه تفریحي سیمه بدلوي چې خلک به هلته د سیل او ساتري لپاره ورځي. نجیب الله الخیل ورباندې تفصیل لري.
د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د خلکو، مدني ټولنو او د ملکي ادارو د مامورینو په مرسته یې کار پیل کړی تر څو د لوګر د مرکز په لویدیځ کې د میر عبدال بابا غر په تفریحي سیمه بدل کړي. دوی وایي لسګونه کاله وړاندې د میر عبدال بابا په غره کې به د کنجک په سرلنۍ میرې کې دي ښایسته ونې درلودې، سیوري ته به یې خلک راټولېدل. خو په تېرو نږدې څلورو لسیزو کې د دې غره ونې زیانمنې شوي او له خلکو هغه میلې هم پاتې شوي دي. د لوګر والي حلیم فدایی آزادۍ راډیو ته وایي چې د خلکو په مادي او معنوي مرستو به د میر عبدال غر په تفریحي ځای بدلوي تر څو سیلانیان ورته راشي او د لوګر له ښکلي او پاکې هوا نه خوند واخلي.
د ټول میر عبدال د غره په اړوند ساحه کې به موږ تر ټولو نه ستر ملي، تاریخي، فرهنګي او عایداتي تفریح ځای جوړوو تر څو خلک وکولای سي دلته راشي او د لوګر له دې ښکلي فضا نه، پاکې هوا نه لذت واخلي.
د لوګر د ولایتي شورا تنغړی حسیب الله ستانکزی وایي سږ کال د تفریح ځای لپاره هغه لومړني کارونه ترسره کړل او پلان لري چې کرار کرار دا سیمه د زون په کچه په یوې تفریحګاه بدله کړي.
اوس په دغه تپې باندې کار شروع شو او نیل شانی هم وشوه. موږ غواړو چې داسې ځای جوړ شي، تفریح ځای شي د زون په کچه ای.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې معین محمد واصل واضح وایي چې دا تفریحي سیمه به د نورو ولایتونو لپاره یوه بیلګه شي. یو ښه او ګټور ګام دی. د دې چاپیریال خرازه کول د هیواد سمسورتیا او ښکلا د خودنۍ او نورو سیمو لپاره یو ښه بیلګه کیدای شي. دا پیغام هم لري چې د افغانستان خلک په خپله کار وکړي او خپل هیواد په خپله جوړ کړي. په دې ځای کې یوه پراخه ساحه تر نقشې لاندې ده. باور لرم چې 15 کاله وروسته به د کابل، پکتیا، لوګر او خوست خلکو لپاره به یوه ښه تفریح وي چې دا یو لوی او ښه خدمت دی. د لوګر پوهنتون رئیس وحیدالله عبدالرحیم زی وایي
په لوګر کې به څوک راغله داسې نشو ویلی چې چیرته به لاړ شو. نو اوس د میر افضل پارک چې یو تاریخي فرهنګي ارزښت لري د دې پارک سره بلد د ښکلا نور هم زیاته سي او د لوګر د خلکو لپاره به زښت زیات اهمیت ولري.
د یادونه ورده لوګر د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې شین، زرغون او له خاورو او دوړو پاک طبیعت لري. د لوګر انګور او سنځره د هیواد په کچه مشهورې دي. کتون کې پدې باور دي کچېرې کابل ته سیرمه په دې ولایت کې د پراخو تفریح ځایونو جوړولو ته توجه وشي نو لري نه ده چې د قرغې او پغمان په شان به ډېری کابلیان د تفریح لپاره لوګر خوښ کړي.
له دې سره لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صفې نوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ګاډي همغږي او سارنې د بورډ غونډې ته وویل چې په سیمه او نړۍ کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو ګواښونه شته خو غواړي چې په افغانستان کې پایدار تحول رامنځته کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د هلمند د ګرشک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسله والو طالبانو د زندان څلور مسؤلین نیولي. ټکل شوی ده چې د جنوبي کوریا د متخصصینو یوه ډله د افغانستان د ځنګلونو د رغولو د پلان په جوړولو کې د همکارۍ لپاره په نږدې راتلونکي کې کابل ته راشي. په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې بلتون پالو ځواکونو متقابل تعرض پیل کړی. دوی وایي چې د دې سیمې په شاوخوا کې ستراتیژیکې لوړې ساحې نیولې دي. د ایران د پارلمان د شوراګانو او داخلي چارو د کمیسون رئیس امیر خوجسته وایي هغو کسانو چې سوریې ته یې د اسلامي دولت ډلې وسله وال استولې نن په خپلو هیوادونو کې د همدې ډلې لخوا د بې ثباتۍ د فعالیتونو شاهد دي. د سوریې سرونکې ډله وایي په سوریه کې له القاعده سره تړلې د النصره جبهې ویان او شاوخوا شل تنه نور سخت دریځې د سوریې په شمال ختیځ کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. او ویسټ انډیز پرون د هندوستان په کلکته کې له انګلستان نه د شل اوریزو مسابقو پای لوبه په سلورو وکټو وګټله او اتل ولی خپل کړه.
وروسته لاند خبره د ویسټ انډیز د بریا په اړه وو. د ایلمن عام خلکو د کرکټ په نړیوال جام کې د ویسټ انډیز د اتلولي پر ګټلو خوشحالي څرګنده کړه. محمد الیاس دای وی چې د ویسټ انډیز له هر شاټ سره ځوانانو ناره وهلې او سره جوختي د افغانستان نوم اخیست. د دې راپور وسره وورو.
د دې وروسته ګڼ شمېر ځوانانو د ویسټ انډیز په ملاتړ چیغې ووهلې او د انګلینډ په وړاندې د ویسټ انډیز بریالیتوب حتمي وباله. خو په هلمند کې په ډېرو کورونو کې ناستو ځوانانو څنګه د ویسټ انډیز ملاتړ وکړ. په دې لوبه کې ټاس ویسټ انډیز وګټي او توپ اچونه غوره کړه. په لومړي توپ اچونه کې د انګلینډ لوبډلې د ویسټ انډیز لوبډلې ته هدف 165 منډې وټاکه. په هلمند کې اکثر ځوانانو دا مهال د ویسټ انډیز په ملاتړ نارې او چیغې لوبه په پاتو شل اورونو کې تمام سو. خو انګلینډ لوبډلې ونه سو کولای د ټاکلي هدف څخه دفاع وکړي ځکه د ویسټ انډیز په لوبډلې کې تر ټولو ډېرې منډې مانویل سیم مولز وکړي. خو لوبې ته تغییر برت ویت ورکړ. هغه په وروستي یوه اور کې څلور شپږیز یعنی نږدې په لس باله څلور دېرش منډې وکړي او لوبه د ویسټ انډیز په ګټه تمام کړه. بعضي ویسټ انډیز وګټله. خو د هلمند ځوانانو ولې د ویسټ انډیز په بریا کې د خوشحالۍ نارې وکړې او هغه د ځان بریا وبلله. موږ د ویسټ انډیز ملاتړ ځکه کوو چې دا یو ډېر پیاوړی لوبډاله ده
او بل دا چې موږ ډیر ډیر تماټ ورکړی
ډیر ډیر لوی او پیوړی ټیم دی د افغانستان ملي ټیم افغانان دا وشول چې موږ هر رنګ لوبډل تماټ ورکولای
ویسټنجز ډیر لوی لوبډل دی موږ لوبډل ته ویسټنجز نه کوم نه ده
کتوم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله لا د وړاندې په هند کې د کرکټ د نړیوال جام له سیالیو څخه کور ته راستنه شوې ده خو د افغانستان په خاطر ټول د هلمند خلک په دې خاطر د ویست اندیز د لوبډلې بریا ته خوشاله دي چې د هیواد ملي لوبډلې د کارمانې لوبډلې څخه په ښه تفاوت په همدې تورنمنت کې او په زړه پورې لوبه ګټلې ده په هند کې د نړیوال جام تر ټولو ښه لوبغاړو کې د هند د ملي لوبډلې مشهور کرکټر ویراټ کوهلي د ویست اندیز تکړه توپ اچونکي او توپ وهونکي بدرسې مونز او بلاخره د ویست اندیز تکړه توپ وهونکي ګریس ګیل ته معتبرې جایزې ورکړې د افغانستان او هلمند عام اوسیدونکي د ویست اندیز څخه یو مهمه لوبه ګټل د ځان لپاره د کرکټ په راتلونکي کې یو تاریخي مسله بولي او په آینده کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې څخه د سترو بریاوو هیله لري محمود ریاستی دغه دی راځي
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د هیواد بزګرو ته د وړو پورونو د ورکولو پروګرام پیل کړ د دې وزارت چارواکو پرون له دوو کورنیو بانکونو سره جلا جلا تفاهم نامې لاسلیک کړې تفصیل د خان محمد سیند پراپور کې
په داسې حال کې چې افغان بزګر د مالی منابعو له کموالي شکایت کوي د کرنې وزارت وایي چې د هیواد له اړو بزګرو سره به د دوو کورنیو بانکونو د کلیوال مالی بنسټ بانک او د وړو پورونو د ورکړې بانک له لارې مالی مرستې وشي په دې مقصد د یک شنبې په ورځ په کابل کې د کرنې وزیر اسدالله زمیر د یادو بانکونو له مسؤلینو سره جلا جلا تفاهمنامې لاسلیک کړې خاغلی زمیر وویل دغه بانکونو ته د دې وزارت د کرنیز پراختیا صندوق لخوا پور ورکول کیږي او یاد بانکونه باید خپل مقرراتو سره سم د هیواد بزګرو ته د هغوی د اړتیاو په پام کې نیولو سره پورونه ورکوي
بارزش 6 میلیون ډالر ما قرضه ها را امرا اذن امضا کردیم تا طریق
د شپږ میلیون ډالر په ارزښت مول دوی سره د پورونو تړونونه لاسلیک کړل چې د دې لپاره بزګرو کرنیزو شرکتونو کوپراتیفونو متشبثونو ته پورونه ورسیږي د پروګرام په مختلفو ولایتونو کې پلیشي د پورونه به د تخمونو ماشینالاتو او د سنورو کرنیزو چارو د پرمختګ لپاره ورکړل شي په پور اخیستونکو کې خځې هم په پام کې نیول شوې دي د دستبندۍ او پروسس لپاره به هم نو اول کلسی څو کرنی صادرات زیات سي
د کرنې وزارت د کرنیز پراختیا د صندوق د پورونو او مالی خطرونو مسؤل خالد سروري وویل په لومړی کال کې به هر یو بانک ته 1.5 میلیون افغانۍ پور ورکړل شي د وویل ک په یو کال کې یادو بانکونو خفعالیت وکړ په راتلونکي کې به ورته د پورونو د ورکړې اندازه لدی هم زیات شي دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی په خپل ویناګانو کې د کرنې په پراختیا تاکید کړی او لبزګرو سره مرسته په لومړی توبونو کې شمیرل ده سربیره پر دې حکومت پلان لري چې په هیواد کې د اوبو شل لوی بندونه جوړ کړي سو ځنې بی اوبو او شاړې ځمکې کر کیلې ته آماده شي کارپوهان وای افغانستان ډېرې کرنیزې ځمکې لري خو اکثره د بزګرو د مالی ستونزو د ماشین آلاتو او اوبو د کموالي له امله شاړې پرتې دي دوی بزګرو ته د پورونو د ورکړې پروګرام ستایي او تاکید کوي چې د دې پروګرام په پلي کولو کې دی بیړه وشي د دې کارپوهانو له جملې عبدالغفور آزادی راډیو ته وویل
دا پروګرام باید په کلو کلو مخکې تطبیق شوی او زراعت بدون د سرمایه ګذارۍ نه په هیڅ صورت انکشاف نشي کولی 80% د افغانستان بېقانان دغسې خلک دي او دوی نقد پیسې نه لري قرضه ورکړل شي خلکو ته د متوسط بیاقینو ته او وړو بیاقینو ته
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د کرنیز پراختیا صندوق په 2010 میلادي کال کې جوړ شوی چې د امریکا متحده ایالات او کاناډا ورسره مالی مرستې کوي کرنه چې د افغانستان د اقتصادي ثبات مهم لامل دی تر اوسه هم په دې هیواد کې معیاري شوی نه ده بزګرو ویلي که مالی ملاتړ وشي محصولات به وده وکړي او له دې سره به د کرنیزو محصولاتو د صادراتو کچه هم لوړه شي
خبری است
ساینس پوهان په دې کار کوي چې له حشرو په چیره بیا له الوتونکو حشرو څخه د بی پیلوټ الوتکو یا ډرون پر ځای کار واخلي. د ټیلیګراف رسپانې د راپور له مخې ساینس پوهان پر یو ډول الوتونکو غبارو کار کوي څو د حشره په الکترونیکی سیستم سنبال کړي او په ریموټ کنټرول یې اداره کړي. دوی وایي د دې کار ګټه به دا وي چې د هغو ځایونو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې انسان ځان نشي ورسولی. تر دې مخکې د سنگاپور نان یانګ د ساینسي علومو پوهنتون او د امریکا د برکلی پوهنتون څېړونکو ویلي وو چې د حشرې هومره کوچني روبوټ د جوړولو لور ته پرمختګ کړی، خو دا هم ورته څرګنده شوی چې د روبوټ پر ځای حشرې هم کنټرولېدای شي. د دې څېړنې لیکونکي چې څېړنه یې په رویل ساینس انټرفیس مجله کې خپره شوې ویلي د انسان په لاس د جوړ شوي روبوټ خلاف چې د ډیرو وړو پرزو یو ځای کولو او جوړولو سینسورونو او انجن ته اړتیا لري، د ژوندیو حشرو په کنټرول کې یوازې کمپیوټر کارول کیږي. په دې شیبه کې د غبارې په پښو او د وزرونو په عضلو کې الکترودونه نصب کیږي. دا الکترودونه د راډیوي سیګنالونو په وسیله فعال شي او حشره اړ ایستل کیږي چې په خاص سرعت حرکت وکړي او د کنټرولونکي په خوښه شي یا کني خواته والوسي.
تاسی ازادي رادیو ته غوړیږئ چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ. هغه ورېدونکو چې فیسبوک لري کولای شي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم خوښه یا لایک کړي. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او باسونی کې برخه واخلي. آدرس یې facebook.com/azadiradio. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کوریدلای شئ. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحی پروگرام د ګړی اچار خو په یو راپور پسې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د توپانی بارانونو لړۍ روانه ده چې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبل هم اړولې ده. له تیرو درې ورځو راهیسې دغه بارانونو لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان مړه کړي، یو څلوېښت تنه ټپیان کړي او نږدې شپېته کورونه یې وران کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې یو ځل بیا د پرله پسې توپاني بارانونو لړۍ روانه ده چې تر دې دمه ګڼو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په دغه صوبې کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبې ادارې پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې پرله پسې توپاني بارانونو شپږ څلوېښت کسان وژلي، یو څلوېښت ټپیان کړي او همداراز دغه بارانونو شپېته کورونو ته هم زیان رسولی دی. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د بارانونو له امله تر ټولو زیات ځاني او مالي زیان د خیبر پختونخوا لرې پرتې شانګلې سیمې ته رسېدلی چې تر دې دمه پکې څوارلس کسان مړه او دیارلس نور ټپیان شوي دي. همداشان دغه بارانونو په کوهستان کې دولس، سوات کې اته، بنو، چتران، مردان او بډګرام کې دوه دوه او په ملاکنډ، مانسیرا، چارسدا او دیر کې یو تن وژلی دی. په خیبر پختونخوا کې توپانی بارانونو په داسې وخت کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي چې په تېره میاشت کې هم د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بارانونه شوي وو چې لږ تر لږه یو سل دوه اتیا کسان ته مرګ ژوبله اړولې وه. په عین حال کې د رسنیو د راپورونو له مخې د بارانونو له امله د خیبر پختونخوا د شانګلې او سوات په ګډون په ګلګت بلتستان کې د ځمک ښویدنې پیښې هم رامنځته شوي چې له امله د دغو سیمو اوسیدونکي له مشکلاتو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او توپانونه کېږي چې له امله د هېواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا صوبې کې لوی ځاني او مالي زیانونه اړوي. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم د مارچ او اپریل په میاشتو کې د پاکستان په ډېری سیمو کې بارانونه شوي وو چې لسګونه کسان یې وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي وو.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صافا او واځه هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د ویسټ انډیز د اتلولۍ په اړه درته راپور خبرو، همدارس د هغو افغان لوبغاړو د ستاینې او میډال ورکولو په اړه هم معلومات اوري چې په نړیوال شلوریز جام کې اتلولۍ ګټلې دي او همدارس په یو رسمي لوبه کې خپل ځان وړتیا ښودلې. خو تر هرڅه مخکې راځو د ویسټ انډیز اتلولۍ ته. ویسټ انډیز یا غرب الهند د دویم ځل لپاره د نړیوال شلاوري جام اتلولۍ وګټله. د کرکټ نړیوال شلاوري جام سیالۍ دا ځل په هند کې ترسره شوې چې ویسټ انډیز وکولی شول انګلستان ته په پای لوبه کې ماته ورکړي. ویسټ انډیز د دویم ځل لپاره د اتلولۍ دا جام ګټي. د ویسټ انډیز د کرکټ د ملي ټیم کپتان دارین سامی د لوبې له ګټلو وروسته رسنیو ته وویل چې د ښځینو د ټیم بریا، د 19 کلونو د ټیم بریا او دا دریمه بریا د ټولو لپاره د خوښۍ یو غټ زیری دی. دا موږ ته ډېر اهمیت لري، نه یوازې زموږ ټیم بلکې په ټوله نړۍ کې زموږ مینوالو ته. موږ خپل تورنمنټ په بنګلادیش کې د خپلو 19 کلنو لوبغاړو له ټیم څخه په الهام اخیستلو پیل کړ. پرون ماسپښین مو ښځینه ټیم هم مسابقه درلوده او جام یې وګاټه. دې ټولو موږ ته نور انګیزه هم راکړه چې دا دریمه بریا ترلاسه کړو. ویسټ انډیز د کرکټ د نړیوال شلاوري جام په سیالیو کې په شپږو لوبو کې یوازې یوه په افغانستان بایلوده او نورې 15 لوبې له ډیرو تکړه ټیمونو څخه وګټلې، تر څو دغه فاینل سیالي په خپل نوم کړله. د ویسټ انډیز د اتلو لوبغاړو ترڅنګ د افغان لوبغاړو نمونه هم د دغه تورنمنټ په غوره لوبغاړو کې راغلل. محمد نبی ساحل په 12 وکټو او راشد ارمان په 11 وکټو د کرکټ د نړیوال شلاوري جام د تر ټولو غوره وکټ اخیستونکو په ډله کې نمونه په لومړی او دویم ځایونو کې ثبت کړل. همدارس شهزاد محمدی هم د ډیرو منډو په وهلو سره وکولې شول د غوره لوبغاړو په کتار کې ځان ته ځای پیدا کړي. اوس به هم ورشو د هغو افغان لوبغاړو د ستاینې او میډال ورکولو په اړه باندې معلوماتو ته چې د کرکټ د نړیوال شلاوري جام په سیالیو کې لزانه وړتیا ښودلې، او همدارس د هغه رزمي افغان اتل باز محمد مبارز د ستایلو په اړه چې په روسیې کې روسی لوبغاړی مات کړی دی. لومړی ځل دی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له 15 نه زیاتو افغان لوبغاړو ته د میر مسجدی خان عالي دولتي میډالونه ورکړل، او هم یې د هغوی لخوا رامنځته شوی اجماع د هیواد لپاره ډیره ګټوره وبلله. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وکړی شول د شلاوریزو کرکټ په سیالیو کې په نړیوال جام کې په ښو لوبو سره د ویسټ انډیز لوبډله ماته کړي، او نه یوازې په بهر کې بلکې په دننه هم تود هرکلی سره مخ شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی افغان لوبغاړو ته د میر مسجدی خان د عالی دولتي میډال د ورکړې په مراسمو کې د لوبغاړو لخوا جوړ شوی اجماع د هیواد لپاره ګټور او بل او وی ویل چې دغه اجماع به په هیواد کې پرمختګ او ثبات ته لار هواره کړي.
په وخت چې دا رقم اتلان لرو، دا ولس به اتلان په هر برخه جوړوس. نو زه غواړم د زړه له کومې نه تاسو نه مننه وکم چې ټول د افغانستان ولس ته تاسو نه یوازې ویاړ ورک، تاسو امید ورک. نو یو ملي اجماع تاسو جوړ کړئ.
ولسمشر همدارز ویل چې په خوندزیو کې د کرکټ او فوټبال د بنسټیز کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د ملي ټیم لوبغاړو هم د ولسمشر له دغه ملاتړه ستاینه وکړه او ویل چې نور به هم په نړیوالو لوبو کې لزانه کې ورتیاوي ولري. د مخکې هم افغان ولسمشر سوزل لوبغاړي ستایل دي چې ورستای زلي له هغه خزینه لوبغاړو ستاینه و چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې اتلولي ګټلې وي. یو بل افغان اتل باز محمد مبارز چې په نړیوالو رزمي لوبو کې د اتلولۍ کمربند ګټلی دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د میر مسجدی خان د مډال د ورکړې په اړه وویل. ښاغلی مبارز وایي دا به څو بوده ولري، ما ته د نورو لوبو لپاره یوه ښه هڅونه راکوي. بله دا چې هغه لوبغاړي چې زموږ لاره تعقیبوي هغوی هڅول کیږي، د هغوی د پرمختګ لپاره هم زمینه برابرېږي. خو له دې ډلې ځینې لوبغاړي هم شته چې له دغو ستاینو او هڅونو لیرې پاتې دي. احمد ولي هوتک یو له همدغو لوبغاړو دی چې رزمی لوبو کې د افغانستان لپاره څو ځله اتلولي ګټلې، خو وایي چې د لوبغاړو په ستاینو کې هم حکومت دوه ډوله چلند کوي.
کوم کسان چې څو مخکې ری جمهور تشویق کړل، متاسفانه دې ډله کې زنو ما یعنی کلام مالا د زړه کې ملو ده. نه دا زما کې اکثره دوستان له خپل فیسبوک نشر کړه چې ری جمهور آیا ولس مشه دا دې او تا حق نه و چې تشویق کړي او دې ورشکارو مېز کې. یعنی دا څو مخکې ما جنوري کې مثال لرو، دا په دې سال کې هم برازیلي چلته ما تا وکړه، خو متاسفانه دې لخوا تقدیر نشو رئیس جمهور ته چې د دولت مردان لخوا یو لخوا هم تشویق نشم. یعنی دغه زما په ذهنیت یعنی کوم هغه نور ورزشکاران دي هغو په ذهنیت ډېر منفي اغېزه لري.
د ښاغلي هوتک په خبره ټول لوبغاړي هڅه کوي چې د افغانستان لپاره مډالونه او لاسته راوړنې ولري، خو ولې د هغوی ترمنځ توپیر کېږي؟ احمد ولي هوتک ول زله د افغانستان لپاره په رسمي لوبو کې اتلولي ګټلي او ماته نه ده خوړلې. له لوبغاړو سره سلیقوي او دوګونی چلند کومه نوې خبره نه ده. له دې مخکې هم د همدغې پدیدې له امله د یو شمېر ملي ټیمونو لوبغاړو هیواد پرېښی دی او اوس وخت په بهرنیو هیوادونو کې د نورو هیوادونو په استازیتوب لوبې کوي. قدرمن اوریدونکو، زموږ پروگرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوریدونکو سلام. له نوروز وروسته د دقار خوار ورځ هم لمانځل شوه او د مکتب خوار زنګ هم ووهل شو. خو چې رښتیا خبره شي نو په هیواد کې له دهقان او مکتب نه خوار بل هیڅ شی هم نسته. نه دهقان خوار په نس مور دی او نه هم مکتب خوار ته چا د توت قدرې اهمیت ورکړی دی. همدا علت دی چې له جمهور رئیس تر چپراسي ټول خوار زار دي او بل ته احتیاج. د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه دراوړو چې اوریدونکو را لېږلي او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي.
لیکونه را واخلم؟
او را واخله.
فیلسوف صاحب، یوه پوښتنه درنه وکړم.
اوکه.
په ژوند کې مینسه وی که نه؟
او خو ډېر کاله مخکې.
په چا؟
په یوې غوا.
په غوا؟
او ولې په تعجب کې شوې؟ ډېره ښایسته او قیمتي غوا وه. خو یې ویښته اوږده لکۍ، واړه نیغ نیغ کرونه او یوه غیږ غولانځ.
نو په غوا د څه لپاره مین شوې؟
د شیدو لپاره. ما ویل ښې شیدې به کوي. د ذات لپاره. ما ویل ښه ښایسته خوسیان او خوسیانې به راته وزیږوي او ښې پیسې به شي راته.
ښه د دې لپاره.
او که تام لیدلې وه نو په مینې دي دومره ښایسته وه.
فیلسوف صاحب، زه ترې وېرېږم.
ولې؟ کوم وخت یې وهلې؟
نه، هسې له قوارې وېرېږم.
اخخا، نو لیک ولوله.
فیلسوف صاحب، دغه لیک زموږ اورېدونکي له اشوخیلو نه رالېږلی دی او داسې لیکلي.
اخا، څه یې لیکلي؟
هغه وایي چې نوم یې ډی آر دی او په ټی پي باندې مین یم. ټی پي د ما د تلو لور ده.
اخا.
او ډی آر وایي چې هر وخت به د ټی پي لپاره د ترور کور ته وتلم او د ټی پي د دننه به مې کول او بیا مې ټی پي ته د خپل زړه حال ووایه چې در باندې مین یم. ټی پي ډېره خوشحاله سوه او راته ویې ویله چې زه هم مینه درسره لرم. په دې ډول به مو هر وخت یو بل ته د زړه رازونه ویل او خوشحاله ژوند مو درلود. خو یو ناڅاپه زموږ له مینې د ټی پي ورور وای خبر سو او زه یې کور ته له ورتلو منع کړم.
اخا، جالبه کیسه ده، وایه.
و فیلسوف صاحب.
اخا، نو بیا څه وشول؟
فیلسوف صاحب، ډی آر وایي چې له هغه وروسته د هغوی د ګاونډي زید کور ته ورتلم او د زید د کور د دیوالونو لسرونه به مې د ټی پي دننه کول. زید مې ملګری و او د دواړو رازونه هم سره شریک و. خو بدبختي دا وه چې څه وخت وروسته د زید مور اف راباندې پوه سوه او زه یې کور ته له ورتلو نه منع کړم او ویل یې چې تاسې موږ خپل ګاونډۍ ته شرموي. له هغه وروسته مې ماما WN د ټی پي د ریبارۍ لپاره هغوی کور ته ور ولېږه. خو د ټی پي ورور وای انکار وکړ او ویله چې هېڅکله هم خپله خور دته نور کوم. اوس تاسې مشوره راکړئ چې ټی پي ووژنم که وای او که خپل ځان.
ټی پي ګوله، داسې کار وکړه.
فیلسوف صاحب، ټی پي نه، ډی آر.
او بخا، سر مې ګنګ شو. موږ فیلسوفان چې په هر څه کې ډېر غور وکړو نو بیا سربداله شو او هر څه مو چې له خولې ووتل وځي. څوک دې نه رانه خپه کیږي؟
نه فیلسوف صاحب، نه درنه خپه کیږي. اوس خو خلک ان ځان ته شکنځل هم کوي، څوک په کیسه کې نه کیږي.
خیر یو سی نو ڈی پی گولا مزان وجنا مٹی پی وجنا او نہ ہم وائی لڑ شاہ پکوما بلا سی ای آو یا ہم جی باندے مائن شاہ پو دنیا کے خوئی آواز ہم دا ٹی پی نہ دا سی پی امشتا ای جی امشتا او کیو این امشتا آسان لار ای دا دا چه پا کم واده که لکم سوری نا دا خز و سالون تا ور وگورا پا دیر و بماین شی زکا پا واده که لحر انجلنه نا کترینا و مدو بالا جوره شوی وی پا آسان سره پی مینی گی.
فیلسوف صاحب داغ بلیک هم دا کم مین دی روا اخلم
تا خوی ول ولا چه پا دت شوی دی
داغ بلیک نون نون وورا لیجالی دی او وای چه اتی دیش کنن ایم
احیانه چه انجلنه دا
هو هغه لیکي چې په دال دال کاب باندې مین یم او هېڅ مې زړه نه ورڅه صبرېږي او له نیکه مرغه چې ډېر ژر مې د دال دال کاب توجه ځان ته راواړوله او راباندې مین مې کړ. خو زموږ ګاونډۍ ټویرې هم په دال دال کاب باندې مینه ده او د دې بدبختي عمر د شلو کلونو دی، نو ځکه یې ژر د دال دال کاب پاملرنه خپلې خوا ته واړوله. اوس څه وکړم چې د دال دال کاب زړه راسته راوړم؟
دا هم هماغه د ډیار کیسه ده. هلته د نجلۍ ورور منځته شو او دلته بل نجلۍ. نه پوهېږم چې سړی څه ورته ووایي. که ورته ووایم چې زړه دې صبر کړه نو دا خو به یې مور هم ورته ویلي وي، او که ورته ووایم چې دوی ریته کوم بل ښایسته هلک پیدا کړه چې پاملرنه یې ځان ته واړوي نو دا به هم ګرانه وي.
نو څه وکړې؟
فیسبوک ته دې شي، خامخا به یې کوم حل راوباسي. اوس خو د هر څه حل په فیسبوک کې پیدا کیږي. موږ فیلسوفان څوک د شلغمو په تول هم نه اخلي، هسې هم خپلې خولې شرمولي.
دوار کې په وخت به مو دې شرطونه اوریدلی وي، خو دغه ډول به مو لا نوی اوریدلی او لیدلی په مو کې.
مو خدای دوستۍ د پاره راغلی یو.
پوه نه شوم
ستا د لور د غوښتلو لپاره.
چا ته غواړي؟
زوی ته مې لونګ ته.
زوی دې زده کړې کړې دي؟
ډېرې ښې زده کړې کړې دي.
څه شی ویلې دي؟
د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځی خلاص کړی دی.
ډېر ښه، کاشکې ته ویلی وای. ډاکټران هېڅکله هم نه بې کاره کېږي.
دغه هم وایه وروره، هغه بل زوی مې ته ویلی دی اوس په یوه درملتون کې له درملتون والا سره درمل خرڅوي.
ښه نو هغه چې حقوق ویلی دي کوم ښوونځی ویلی دی؟
د غازي له لیسې فارغ شوی دی.
ګوره که خپه کېږې نه نو زه مې لور هغه چا ته ورکوم چې خصوصي ښوونځی لوستی وي. په دغه دولتي ښوونځیو کې نه درسونه شته او نه هم روزنه او نظم.
دا ته څه وایې؟ زوی مې له غازي لیسې اول نمره خلاص شوی دی. کوم نالایق هلک نه دی وروره؟
د دولتي ښوونځیو د اول نمره او د خصوصي ښوونځیو د اخر نمره سویه سره برابره ده. ما پسې ګرځه.
نو اوس یې دا بهانه راته ونیوله؟
بهانه نه ده، همدا شرط دی.
دا ډول شرط خو مې اوس ولیده. باور وکړه چې حیران دی کړم. حیرانېږم،
ما مې په لور ډېر زحمت ایستلی دی، ډېر زده کړې مې پرې کړې دي، ډېر کارونه مې پرې زده کړې دي.
ګوره وروره، که د خیاطي ور زده کړې وي نو موږ همیشه جامې په خیاط ګنډو او د کور خیاط ته هېڅ اړتیا نشته. او که د اشپزي ور ښودلې وي نو هم ډېره مهمه خبره نه ده. او زیاتره خلک یو وخت ډوډۍ په رستورانت کې خوري.
یوازې اشپزي او خیاطي مې نه ده ور زده کړې، رسامه ده، خطاطه ده، د کمپیوټر او موبایل تخنیک زده کړی دی. په جامو چورمې ماتولی شي، د کور مختلف ډولونه پردې جوړولی شي، د نجار رای ولډن کاری، د برق دلین دوانی، نل دوانی او رنگ مالی خسمه استاده ده.
ندونه کار ندی چه تا پیزده کول.
د دې لپاره چې اوس زیاتره میړونه یا خپله لټ او بېکاره دي او یا هم کار نه ورته پیدا کېږي، نو چې ښځه همدا همده غوندې وي نو بیا خو به دواړه لو لږې مړه سي. له همدې لپاره مې مختلف کسبونه او کارونه پې زده کړل چې هم خپله کار وکړي او هم خپل بېکاره خاون ورسره په کار واچوي.
دا خو په خدای چې صحت طلا ده چې هر څنګه وي باید خپله یې کړم.
څنګه په چورت کې لاړې؟
د لور کارونو ته دې چورت یوړم وروره. نام خدا ډېره کاریګره نجلۍ ده.
هو خدای ته راته ژوندی او روغ لري.
نو چې داسې ده بیا مې ډاکټر زوی ته راکړه. هغه اکسفورد سیستم خصوصي ښوونځی خلاص کړی او اول نمره ترې وتلی دی.
ډېر ښه. کوم پوهنتون یې ویلی دی؟
د تیارو ډیوه خصوصي پوهنتون مالجوي طب پوهنځی ویلی دی.
نو همدا سبب دی چې له دوا والا سره دوا خرڅوي.
پوه نه شوم.
د خصوصي پوهنتونونو هلکان که لایقه هم دي، حکومت تعلیمي اسنان نه مني او کارم نه ورکوي، نو ځکه خواران له ډاکټرۍ، انجینرۍ او ماسترۍ سره سره بیا مزدوري کوي.
ته رښتیا وایي؟ خو خدای مهربانه دی وروره چې یو وخت هغه مشکلات عمل شي.
او بیا به هغه وخت د ما لور زړه شوی وي، خفه کېږو به نه سره. زه مې لور هغه چا ته نه ورکوم چې مکتب دولتي او پوهنتون خصوصي لوستی وي. بس
زه مې هم زوی ته نجاره نه کوم او نه هم نلدوانه، لیندوانه، رنګماله. سم د کوی نور الماس دې ترې جوړ کړې، خوار شي په دا پڅه خوله.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، نقیب الله لاروی، مسکا احساس او حیا مرادی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
آزادی رادیو لوونه تروو.